سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاش‌هایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان بر مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ رای حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که درست قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواهد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعداد از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا میارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبر های مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه‌ای که با پوتین در آشیای این اجلاس داشت گفت او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 مای جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون قنسلگری ایتالیا در مصر، قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجار که امروز رخ داد، یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه‌های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک قنسلگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان قنسلگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت‌های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمای امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید
او
میگوید هنوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با آنکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم، در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دسته جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې، یعنی له اوسه تر 4 بجو پورې، د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 تر 5 بجو دوام کوي، د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپور نوای چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د خطی روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبور شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې ځغلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شکې شو.
بله تشکر آقای زاربان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردو ما تقریبا میهمان برنامه خود هستیم. آقای زاربان ما در خدمت هستیم. بله همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننگرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله یعنی په چل چل کې د ملمانه بله. معرفي کړل چې زموږ ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرسیال وایند جنرال دولت وزیری د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال او دغه راست په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب که د خوښۍ اول به له شاه محمود شینواري را شروع کو، ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وایي درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کېږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډېر تاوان اړولی دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وایي دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د خلکو ډېر کورونه نړېدلي دي.
بله به آقای شنواری خوش آمدیدتان بگوییم. گرچه در ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب نکامل.
بله شنواری صاحب
دیر ازیاد من
مهربانی
نظر صاحب تاسیا او ساروان صاحب تاسو ټول ته سلامونه او همدارنګ د خبرونه اوریدونکو ته په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینشپګ ماشته وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت همداسې لیدل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختلې، ځکه ده چې دوی سره ډیرې نوې وسلې او مجهزې وسلې دي. دغه سلې وسلوالې ډلې نفوذ وکړ د کوټ او هسکې مین او نورو ولسوالیو خواته. خو کله چې د خوګیانو وزیر ساحې ته رسیږي، د دغې ډلې پر وړاندې طالبان هم د خپل وسوال زیاتوي او د نورو ولایتونو څخه هغه معلومات چې سیمې خلکو شریک کړي دي چې دغه دقیق معلومات د خوست او پکتیان او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دلته راغون شو، په دوی باندې عملی وکړه چې په دغه لومړنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي په دې کې درانه تلفات ورته واوختل. وروسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایي بریدونه چې په وخت نا وخت کېدل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم څنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسلوالې ډلې ټغرې له یو شمېر سیمو څخه ورټول کړل. دا خبره رښتیا ده، خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلوده او بالاخره تیره ورځ چې د جمعې ورځ وه په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسلواله نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښتو ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمې خلکو په وینا باندې چې ډېره درنه وسله ورکې کارېدله، عین توغندیز بریدونه هم ترسره کېدل چې دغه بریدونه زیاتره په عامو کورونو لګېدل. او همدغه و چې هغه وروستي معلومات چې موږ ته رسېدلي دي تر دې مهاله لس مېرمنې زخمیانې شوي دي په اچین ولسوالۍ کې، هغه سیمو کې چې دغه جګړې سختې روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لرې غرنۍ ساحې دي، د مامن نه بره غاړه چې ورته وایي د مامن تنګۍ او دغه نور سیمو کې. او همدارنګه تر شلو پوری ماشومان شهیدان شوی. دا د سیمې د خلکو معلوماتي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبوره شو چې دوی ټول خپل کور کلی پرېږدي، ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي، خو د ورختایۍ له امله ټول راکډه شوي دي او په ځینې خپلو خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کډه شوي دي. دغه کورنیو په اړه دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي، که څه هم خلک په زرګونو یادوي خو دقیقه شمېره یې په سلګونو باندې یادېږي. او د ننګرهار ولایت والي سلیم خان کندوزي هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي، د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمېره یې معلومه نه کړه. بل دوی د کډو مسله هم یاده کړه چې یو شمېر کورنۍ راکړه شوي دي، خو دوی ویل چې په دې اړه امنیتي ارګانو ته دنده سپارلې تر څو بشپړ راپور دوی ته وسپاري. او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړی امنیتي مجلس هم دایر کړي تر څو دغه ستونزې مخه ونیول شي.
آقای سروان محترم، آقای مشرقی وال هم در خط هستن، به روزنام خوش آمدید میگویم. مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر جانده و سی زهم پخپل نوبت در امریکا غگ رادیو طول و ریدون کتا تاسی کارمندان و تنه که هیلی و احترامات دختمون.
سلامت و سی مشرقی وال صاحب، دی امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبجو وروسته په همدغه سپوز مشاوریدون کې یو تاسې اوریدای شئ. پر حال لومړی تازه خبر دی، افغانستان د ملي امنیت د ریاست دادی چې په د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې تیره شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي، د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی. دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پېښې په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیسو سره دغه ټول له منځه هم تللی دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي. مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه دی راغلی چې هغه موږ تایید کړو، خو ردول یې هم نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي. امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوال مخالفینو د وژل کېدو راپور راغلی.
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوې ده او که په داعشیانو شوې؟
دا د قرار د معلوماتو نه د داعش تله ده.
بله صاحب.
بله، به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود را جواب بده. اگر او را نمیتونن با آقای فضل امان جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوال ها را از ازدام بپرسیم.
بله صاحب.
منطقه امی سرمان صاحب، امی دایشا از کجا پیدا شدن؟ چی کار هستن؟ اینا اصلا چی نوع مردم هستن؟ یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی وال صاحب یا هر کس که میتونه شنواری صاحب روی از یک صحبت شوی.
بله، کول مشتقی وال صاحب بوایی چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دلاغ دلده چه پا سوریه و عراق که رامنسته شوه و فعالیتی علت دا تردیره پا افغانستان که چه توک پا دینم فعالیت کوي دا څوک دی؟
زه په خط د ننګرهار په کچه تاسو ته ویلی شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی. یولس ولسوالۍګانې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پوله دي د سات حد نه اخواته او دې خواته دغه وسلوال مخالفین پخوا نه هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري. فقط سپین بیرغ یې پخوا درلودو، هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی. هماغه کسان دي، هماغه ډلې دي چې په مخکې هم تخریبي عمل ترسره کول او اوس هم تخریبي عمل ترسره کوي. نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو، خو موږ چې پوهېږو پخوا هم زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نا وخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي. په لنیکه مرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او د په لرې پرتو سیمو کې ګډ چاڼیز عملیات ترسره کوي. هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. او په هر نامه کې دغه د زفول او د منډول په خاطر هم نتیجه کونه سره تایید دي او ګډ چاړي زملای سره سره کوي د جلال الهام تر دې دمه به امنیتی ځواکونه ته هیڅ کوم ځان نه راول شوی او ورځ تر پورې د تو مرګ ژوبلې چپه کیږي د منډول کیږي خپل منځي جنگونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتی ځواکونه د خوانه.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم وقتی در مورد داعش پرسان کردیم زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنین؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنن، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد کمه که معلومات دارین خوش میشیم، مشتایم شیم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم دا یو پوښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي او ټول سره دغه یو پوښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لوبه روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، ولته خلکو سره په غږېدل، لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړیو کې موږ سره اړیکه نیولې وه، دوی ځان د هماغه داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې ده، دوی هغوی پر ځان وتړه او ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت دی. او د وسلوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کړي چې وسلوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسای د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولې دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلکې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شوله دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګندې بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډېرې تیزۍ سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړه، په همدغه جریان کې فامیلي د داعش غړي فامیلي له پاکستانه راغلل چې هغه په لومړي قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د اورکزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدی وو، او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دل نه جدا او د داعش سره بیعت وکړ. چې په دې کې مشفقوال صاحب هم دغه ځینې مسائل ته معلوم دي چې د هم په دې رڼا واچي، لکه د عبدالخالق په نامه کوم وسلوال ډل چې مخکې طالبانو کې و، روس سره هغوی سره اختلاف رامنځته شو، ولې داعش ته واوښتله. د افغاني طالبانو اوښتل داعش ته ډېره کمه فیصدي ده، ولې زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې موږ ته ترلاسه شوي دي، هغه په همدغه پاکستاني وسلوال چې د اورکزیو قوم دي. او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ارګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم وویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سعید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی. دوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې ده. حافظ سعید هغه کس دی چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه وسلواله ډله رامنځته کړله، چې وروسته د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې، د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنگیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پاڼه هم د خبره تایید کړې ده چې د خراسان ولایت لپاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سعید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیړنو ښکاره کړې ده چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشري د حافظ محمد سعید نکېږي. خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچین ولسوالۍ کې چې کله داعش ما د نور ولسوالۍ کې داعش ماتې وخوړله، شاتګ یې وکړ، پرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکوي او په نورو سیمو باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګه عام خلک هم زیانمن کېږي، په دغه کې نوي وسلوال هم را پیدا شوي دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کېږي چې پاکستاني ملیشه پکې ده، ځکه یو خو د دوی تعداد ډېر زیات لیدل کېږي چې تر 2000 زیات لیدل کېږي، او وسلې هم ورسره نوي مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه ده چې دغه پوښتنې ځواب لا تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی چې دغه وسلې له کومو لارو نه څه ډول او دومره مجهز نه وي، وسلې د چا خوانه ورته ورکړل شوي دي. کیدلی شي چې په دې باندې امنیتي مسؤلین هم دې خبرې ته ځواب ورکړي، ځکه د دوی کشفي راپورونه کیدلی شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر. یک اعلانه که خورترک میشنیم، بعد از شمارهای تلفون هم میگیم، شنوندهای عزیزم میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داشت اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بله. بفرماین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همونطور نیست آقای ساربان که یک دفعه اشتباه نکنند.
بله، او ده مشقیوال سیفون اشتباه اونه که
بله خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا همونطور فکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540، و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده دهی و بگوری چه دوید سال پشتون لری
میدوانی سیف. بله،
سلام که دمونگ وطن تو دی عقیده دی آغی وطن که منگا نوست دوست تیزنده سو نم دشمن معلوم ده، او نم جنگ لاره معلوم ده، او نم دی سول لاره معلوم ده، او نم دی ملامت لاره معلوم ده، که منگا چه گناه کردش ده هر پاپانده زمینی و هوایی و چار طرف کمونگ بانده ده زون رواندی، مرگون رواندی، ککرین تیکیدی حتی کمونگ کیدی پدیه که نیدی امنیت دی منگا پاچه کردیست جمعور معلوم دا
صحیح سردار محمد صاحب که مشخصه پشتنه ولره دیر بشه چی تاست زواب ویل شی که
سروان صاحب چه موسم سری وقت پا بانگوار پا کم غجیده سو افاگی خام که دیسو چه من نطور دیگ سو یه من کتا خو کو یه وی که آب و کو یه و امودی و کو دیو بار مخیطه و دریگو آب یا بسول من ترازی او که جنگ مازی معلوم دیسی یا طرف هم دو سلام
پیش دیره منان سردان محمد صاحب بلاوردون که لرو زن معرفی که ای آزادی رادیو ده مربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلامت و سه رادیو مو یا تی تکی یا تاسو تری یا سل ریشه
رادیو خلیر سم ساروان سب این من خبری کم امان لا
مربانی که وی امان لا سب
ساروان سب خدا با پشتن لحسی زمین منو تو خواه خواست سند میره دی پاور برات خواه کدر سر تماس وینوی پشتن می داغلی چه مثلا داغول سوالی که وزاقی من که چه مشت کم علمات تا کدیکی که چه مثلا دایش دی اتریبان دی چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې هلته دوی وسلي دي دوی شیان دي. اول پوښتنه دا ده چې مثلا دغه ولسوالۍ ده څنګه دوی دا ټول خپل مهمات وسلې تېرې سوال دلته دغه دی ملي امنیت اوس دغونه کشف نه لري چې مثلا د وسلې دوی هلته وړې ده ولسوالۍ ته ولې دوی په دغونه بریالي کېږي. حتی دا چې راپور موږ چې نور راپورونه ځینې واوره چې دوی وایي موږ کولی شو ډېر کشفیات وکړم امازون وسلې چې مثلا یو ولسوالۍ دي انتقالېږي دا د دې مخه ول دوی نشي نیولی.
سیس ډیر مننه امان الله صاحب بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو ده.
بله بفهمم.
مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل به تماشا.
تشکر شب شب فرمایید.
همچنان اکسرام محترم خدمت میمانای گرامی شما در قسمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد سر خلاصه اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. داعش به نظر ما پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت از طریق خودش به صحنه نمی آید، همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه می آید، شود هم خرجش کمتر است و هم مؤثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت
که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که ایسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده. همونطور که ایسای با در سال 1994 با حکمتیار بایکت کردن، همچنان آلی با شما کردن، یا اینا دورا دارن یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن، یک را و رای دوم که بیرق سفید سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، در ازیت مننه شفی صاحب. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده مربانی کوی صاحب. نه دوی لکه چه خبری و نکره. خیر، یو اوریدون که نومیده الفت محبزی دی آزادی رادیو پا فیسبوک پانه که لکلی دی چه بای ده ننگرهار پا شنوارو که ده داعش دلی دیر زور ور کرده یا بیگونا خلق وشنی او حکومت ده پیل پا غاش کیویده ده. نو مشقوال سیب تاسی مخی اول چه امنیتی زواکونه عملیات کوی او پا عملیاتو که هم بریالی دی، لیکن تاسی زموش ده خبریال خبری هم واوری دی شما مود شنواری چه التا خلق در پتکلیف دی کورونه نری دلی دی خلق وجل شوی و تپیان شوی دی او دی داعش و طالبان و ترمنز جنگ روانده. آیا تاسی قصدن نگواری چه پدی جگره که مداخله وکری زکر چه دوار دی دولت مخالف وستوال دی او کنه وسم نرسی جی او یا اقدام گواری چه وکری؟
مخکې تاته ما ویل سر چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوان هم طالبانو شتون لره، اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري، دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس یې داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري، په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي، چې د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا 8 نوي کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بېغمه نه دي، ناست خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي، سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي، چې تېره ورځ یې هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي، چې لس یې داعش او 2 د طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونو نه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والي صاحب نن هم رسنیو کې ښکاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هر سطحه کې په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلی ښه تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله باندې ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي، هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هره سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان صاحب، څه موده وړاندې که ستاسې هم په یاد وي په مرکز کې، کاشکې وزیري صاحب هم باید خبرونه کې وای چې دغه موضوع لږ روښانه شوی وای، ځکه د سیمې خلکو موږ ته زنګونه وهل او موږ نه پوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسې نشر کړ چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او ختم شول. دغه عملیات څه وخت پیل شو، چیرته پیل شو او کله پای ته ورسېده؟ نو موږ سره ځواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې د دغه عملیات د شروع پاره رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم پاره. ولی روس ته دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې کچیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خونه یا په چپلیار کې ترسره شي یا په نور سیمو کې. خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکې نه عملیات نه د سیمې کسان مونږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه کوم راپور کړی دی او نه خپل امنیتي چارواکو. خو د هوایي عملیاتو په اړه دا ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډېر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینې کې دوته دوی وسلوالو ته درانه تلفات واړول. خو هغسې عملیات چې د ځمکې نه عملیات ورباندې یعنې بیخي دغه سیمې ترې نه پاکې کې داسې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله صاحب، له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنیدو ده او د پلوي کسانو شمیر په زیاتېدو دی خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې ایښودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر صاحب، یو بل اوریدونکي سردار عبدستانی دی ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسې څرګند کړی، البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو په اړه. دی وایي زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده. داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهدافو لپاره د هغه جنګي طالبانو په وجود کې رامنځته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کیدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو زایشی او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندیشنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
چیزای مختلف در نظر آدم میاد که وار آدم راجع به او صحبت بکنه. مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونستان در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و بعد از او مثلا اخوانی ها مثلا فکر اخوانی هم نبود، یک دفعه از مصر و دیگه جای در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن. همینطور
طالبان
مال داعشی هم اینطور است که در بین مردم اینطور صحبت هاست، میگن از پادشاه پادشاه تر است. حالا یک دفعه که موت شد و باز کسای کیج نیستم، کسای رهزن و دوزی گپام یک سلاح را میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه، از او خاطر اینجا روی یک موضوع اگر صحبت شود شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روان در کلگی رهبرای افغانستان یا قماندان ها یا هر کس که تعقیب کنن در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم. یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف کلگی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر ازو نشان بدن که خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست، اینجا در افغانستان میای بسطلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه. برازی که افغانستان این نوع افکار در موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقت گشنوانن به دام ازمی تروریست ها مفتن. از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اونطور هم نمیشه یک تجارت ولی یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا، دشمن چین ده اینجا، بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنن. نه
بله، تاسو اول چه په افغانستان کې خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي، او په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې وایي د داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دي. وایي دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زوره خلکو کورو ته ورځي، دوی دا کار نه کوي، دوی جیبونه وایي ډک دي. نو مشرقي وال صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا همداسې دي په ننګرهار کې، خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود؟
بخنه غوارم نشنواری سه پختنی تا که آقای جواب کرده یا بتنه کم چه دو اونه ورانده از منگ پولیس و دو کل پولیس واره که پینزه تن آوستوال تور برخ سره چه خپل منجی جنگ که اخته و پولیس ورل حمله تو کرده در حمله نتیجه که پینزه تن تور برخ سره یو جوونه ول امدارنگا نن هم منگا یو دلنی ولی دا که سبات برسنه و تخکاره کو نو امنیتی زاکونه پا جلالباد که ویدنه دی دا بایدار دی پا ها غسیمو که چه زمون ولسونه دینش دی او پا ما ولسوالیگان
بله سب لکه چی دی مشقی وال سب تلفون قطع شو خیر دوباره با کوشش رو کو چی لدوی سر تماس بونیسو بله.
خب آقای محمود شنواری اگر اونا ادامه بتنی سوا از موضوعاتی که ما هم گفتیم شما چی فکر میکنین؟
آیا هم در راپورون دویم تاییدگی چه به داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی او دام ویلکیش چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی تاسی چه لخلق و سرالی دلی دی خلق هم دا خبر تاییدوی؟
بله شنواری چه؟ کابل؟ کابل هم القطع نشده باشه. برحال آقای سروان موضوع خوب متوجه خود چیدی سوال که خود تره میکنی از میدیای بین‌المللی که ما تعقیب میکنیم میبینیم که داعشی ها زیادتر هم منابع نفتی و گازی هم اونجا رو میگیره اشغال میکنه، مثلا در عراق این کار در سوریه اینجا این گپ شد. حال در افغانستان هم اینا بله آقای شنواری میشنوین ارتباط
نه فکر کنم چیله کابل سرمو کاملا اړیکه قطع شوی دی. خیر کوشش روانده چې دا مشکل رفع شي. اوس بعد اوریدون کوله پر د ټلیفون شمیرې اعلان کوک اوریدون کې کولای شي چې نظر سرګن کی او یا که پښتنه لري 0993253 او یا هم 0928255 په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې کاملا متفاوت موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي، څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول زموږ مېلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستخنی.
شماره تلفون خارجی خودم یا بین‌المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن. امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم بخیر
لمده سشکاری. امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي مهرباني.
سلام علیکم سمت سردان سر نظر سرتم سلام یا نه
وعلیکم
السلام. مخکې تاسو یو مېلمه ذکر وکړه چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوی دلته موږ یو پروګرام وکړو د جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست پوهان په ناسو چې دغه دنن لاس کله مخته یو دان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو د عراق سوریه کې څنګه راوباسل په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخي جایونه او زیارتونه د منځه وړي. اوس افغانستان ته چې ولر په دې باندې کې واکیم دا پروګرام په خپل غوږو په دوش کې تر ورلې د چې دا یو دان یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چې راوړي د دې اصل کې د عربو نه د بغدادي چې د دغه چې د عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي. موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپله د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي دا اصل کې یو دانو تربیه کړي دي دغه پخلاص فکر باندې واقعیم.
مننه مننه امیر خان صاحب سلامت اوسه. ستاسو نظر واورېدل شو. کوردي بدن بل ارزون کوي لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهربانی کوي
بله
تلفن مو قطع شو. خیر
قطع شد.
بل اوریدون که همشته زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید. مهربانی باز تلفن قطع شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام شیب.
سلام علیکم.
و علیکم بفرمایید شیب.
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. ما خود خدمت شما هم کلیتان تقدیم میکنم.
تشکر. بفرمایید شیب.
مهربانی شیب ما امو دغیرول هستم که یک لاسکر خیلی برومو حکومت را سرسان که پسنسان دیاب کردم با ما آشنایی داریم.
بله چیم
با عرض دیگه است که با یک دغیرول هستم امروز حق و حقوق مر حکومت نمی که شما باورده که من برای تک دغیرول گفم بگدوی رسیده
دیگر این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکست که دایش میگرده نکست طالب میگرده این حکومت حکومت هسته که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دخن گروه خود است دکتر دوام دخن گروه خود است ما بیچاره که خارج از دو گروه هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیکنه بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کلیمه کو از دخ ما کسی گلتی مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی هست کنم غیر از دیگر سره هر فریق شما مرز خود پیش کنم که برای مردموی بیتر بود مردم هست بتن ایزاره که در حکومت دو خوش و آواز توان خود کار پرتن
پیشنهاد شما چیه سب دگروال سب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خواسان سب کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شوه سب
از طریق یکان مرزی اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید داره که برای اداره خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعادی نظم برای اعادی قانونیت هر که طرح خوب داره از طریق عدمی مرزی پیش بیه من شش ماز یک طرح بسیار خوب دارم که هم عواید حکومت بالا میبرم هم با افسر مبارزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت نیابم که دقل بزاد من برات او طرح مرا یک مطالعه کنم شما باور کنید
تشکر دگروال صاحب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب بسیار تشکر از تلفنتان دگروال صاحب
بل اوریدون که تنوبت ورکو زن معرفی که در تلفن شمیری با میوزل تکرار کوزه که چی دوی تلفن قطع شو سفر و سوا نهنی دی دو سوا دره پینزه سوا چلویش تا بیا هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینزه پینزوس تخنیکی هم کار میوی چی دفانستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی پنریوال و شمیرو لمر سرا تماسونی سی سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولست پینزه چلویش سفر یو او یا هم سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولست شپک چلویخت سفر یو
بله خب منتظر
بله بلال خان در تهران دی
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین
الو سلام علیکم زه بلال خان در ایران در تهران تخواه در تلفون پولی کم در ازاده را دو کار کون که آوردون که در دوا پس اپا سلامون آوردن در کم
سلامت باشه بعد
سلام تخواه زمان نظر دقه ده در دایشیان و پیسا بنده دایشیان در یراک در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې دی پلنه بدله کړې ده چې دا یې دایشیان کړي دي چې وایي چې سلا باندې مجازه دي نوي سلا لري یشي پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوي حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه یې ډک دي چې خال ځان ته جال جاز وکړي په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلار لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چاتراسو کې بیا غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي هېڅ وخت زموږ همسایګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند شي دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایي دا مجاهدین دا وحشیان چې ورته وایي یا مینافقین ورته وایي دا په یو اسلام باندې جوړ شوي وضعیې تقسیم نه کړه په پاکستان کې دا ټوله د سیاډۍ خبره ده نور یک ځای نه ده چې مسله کېږي کومه ځای اسمانه خوساله نه رالویږي د خپله پاکستان سیاډۍ مسله کوي نور هم وخت نه نسم د خدای په امان
مننه سلامت اوسئ بلال خان صاحب بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زاد حکیم در هلمند ولایت سنگی دور سوالی تا خبری کنم تاس اوریدن که کارکون که سلام نوایم
سلامت حسین بله سب
سلام خدا وایم اول استاد میلما وزیری تاس خدا گفتن و دغه پشتن داره ما چی آیا داغ دایست دلی سر زاکی دل او داست سر افغانستان دو کمتر رو زاکی دو تر اربکیانو با دیر بدکاری سر و سر زایشی و سر و دریجی او که څنګه دی په دای کې څنګه دی وایي چې دای سره دای مزدی د غلری تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان خلکو سره هیڅ اختلاف نه لري دا چې مسلمانان دې ښار هیڅ فرق نه کوي صحیح د امریکایان سره دا د غار به کم درې دلته دغه به ډیر بد کار نه کوي چې سره دا دای
سره صحیح ستاسو نظر یا پښتنه واوریدل شو بل اوریدون خلک لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني
ز ابو طیب تاسو ته د نوکاسې څخه خدمات درکوم
مهرباني کوي ابو طیب صاحب
گرانا دا ایش والا چی دی آغاز متاثر مذهبی اختلاف لری دا یکر دا طالبانو پر خلاف ندی بلچی دا طول مذهبی خلقو پر خلاف آنی دا ایش را پورده سوی دی
چه دول مذهبی اختلاف ستاس منظور سره؟
یعنی مذهبی اختلاف دا چی کم چوک تقلید مذهب ولری دا آغا مخالف دی چی کم چوک دا مذهب سالوک ولری دا آغا شا مخالف دی
درست مننه بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق لري دا غو مخالفین دي
صحیح ډېر زیات مننه
دا مخالف دي نه د تعلیم مخالف دي بلکې د مذهب مخالفین دي
صحیح ډېر زیات مننه زموږ خبريال په ننګرهار کې شاه محمود شینواری همدا خلک لیدلې دي او د هم فکر کوم په دې اړه څه اورېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري همداسې ده شینواری صاحب کنه الله هم وصل بله بله
بالکل ساسي آواز اورم دغه مسله په دې ورستیو کې که څه هم لومړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندېښنې شریکې کړې دي هغوی همدغه خبره کوله چې د داعش او اماراتو ترمنځ د وسلوالې نښتې دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اوښتې ده دغه وجه ده چې په دغو سیمو کې چې داعش فعالیت کوو او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله و هغوی په هغه ډله کې و نور بیا په بله ډله کې و خو کوم وروستۍ اندېښنې چې خلکو شریکې کړي دي عملا په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کومو سیمو ته راغی هلته په خلکو باندې پیسې جیګې کړلې او ورته وي چې تاسې کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جیګې ساتئ په نسوار یې په بند کړه سګرټ یې په بند کړه یعنی ځینې دوی خپل هغه قیودات چې و هغه په ولس باندې ومنل شاید تاسو به او نورو خلکو به هم اورېدلي وي کله چې د داعش وسلوالې ډلې ولس ته هغه ځینې پاڼې چې خورې کړلې په هغې کې غوښتنې شوې وې چې یو خو به د ستر مسله وه او دغه د نشي توکو نه استعمال مسله وه د دې تر څنګ په جوماتونو کې دغه مسله یې هم ورسره یو ځای کړې وه چې د لمانځه پر مهال باید دوی پیسې جیګې کړي خو کله چې داعش بېرته دغه سیمه پرېښودله او شاته یې تګ وکړ او چین ته لاړل په دغه سیمه باندې چې بېرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي دوی لومړی هغه کسان چې هغوی داعش سره ناسته پاسه کړې ده هغه ته ګواښلي دي او ډېرو دغه په همدې خاطر باندې خپل کور کلی پرېښود راغلل د ویرې له وجې نه او بل ورته ویل چې بېرته تاسې پیسې ښکته کوي په دوکانونو کې ورته ویل چې تاسې کولی شئ چې ازادانه که نسوارې که سګرټ یې دا خرڅ کوي دا هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي او دې خلکو سره یوه لویه ویره همدغه موجوده ده چې یو ډول ضد پکې اوس راپورته شوی دی هغه کارونه چې هغوی منه ګرځولي دي دوی رواګڼي او چې دوی ګڼلي وي هغوی امن اگر بللی دي
بله مشرقي لوان صاحب صدای ما را میشنوین صاحب ببخشین تلفون قطع شد ما در قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم سیب ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای ازی که هر نفره که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست و دشمن است و تر خوب است یایی که اینا مشخص هون سر از یک پروژه از این کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه از او خاطر دیگه رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن صاحب نظر شما در این مورد چی هست؟
یو پولیس که پتبانی در نهزار ولی تمنی قماندانی در یو مدباتی ویان که پتبانی دا ویلشم که پولیس پتولانه که در قانون تنفیز در جرمون در کشب مخلوی تن در پرخار لری دا چې اوس حالات او شرایط پولیس دې ته واداره کړي دي چې د هېواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغو سره مخامخ مقابله وکړي نو د ننګرهار ولایت ما مخکې وویل چې یوویشت ولسوالۍ فعال لري دغه یوویشت ولسوالۍ باندې د افغانستان اسلامي دولت تر هغه راپانده دي پرتې سیمې د حاکمیت لاندې دي په خپله چې هغه چې زموږ امنیتي ځواکونه هلته میشتي یا په هغه د کوشش لاندې دي. هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نشي پیدا کولی. که راشي په غلطکي په شان راځي او بېرته ځي. نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دونه ویلی شم چې دلته مونږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو، ولایتي شورا لرو. دغې ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې. تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه، پیکاګانې، حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي. او زمونږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو. ولسونه مونږ سره همکار دي، د ولسونه مونږ سره مرسته شته دی او مونږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو، د ولسونو زړونه لاسته راوړو. یا ویش ولسوالیګانو کې مونږ ته داسې خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی. دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و. دغه نوې پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو، اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري. دا چې دو خپل مشکلات دي، خپل منځي دو سره ولي. که چېرته زمونږ ولسونو ته زیان رسېږي لکه پرون بېګا چې په مامند دره کې شوی، دې پرابطه به هم زمونږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې هلته عملیات وکړي. هغه سیمې د وسلوالو لپاکې کړي. تر دې دمه د دې نه غیر نور سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی پیدا
شوی.
او مونږ څو دومره وړاندې په کوټه ولسوالۍ کې خپله د تور بیرغ سره او د وسلو سره 5 وسلوال ونیول.
بله، تاسو دا خبره مخکې وکړه،
مونږ مداخله وکړله.
سلامت اوسئ.
او نن هم مونږ یو ډله نیولې ده د وسلو سره چې سبا ته میډیا ته یو امنیتي ځواکونه خپلې هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مشقیوال صاحب واورېدونکي، غلام سخی شینواری له ننګرهار علی کړی دی وای ما ته دی شغله مشقوال جواب راکی چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس له یو بل سره نښتی کوي، پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي.
ننګرهار مخکې ویل چې سرحدي ولایت دی، یولس ولسوالیګانې د پاکستان سره اوږده پوله لري، حتی خپل ولیګانې لري. ځینې افغانان هلته میشتي، ځینې دغه د سرحد خلک دې خواته میشتي، مثلا لکه نازیانو کې یا چین کې، ځینې نورو ولسوالیګانو کې. دغه د ملیشو په رابطه باندې نه شم ویلی، خو د پاکستاني وګړي نه شو ردولی. ځینې سیمو کې چې مونږ د وسلوالو مخالفین نیولي دي یا هم د منځه وړي دي، دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي. نو د ملیشو په رابطه باندې زه نه شم ویلی چې یا په یدو که نه وي، دا خو زمونږ لوړو مقاماتو ته معلومات دي. په د پاکستاني وګړو په نامه باندې
سلامت اوسئ. شینوار صاحب، تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي؟ له خلک څه وایي؟
بله څروان صاحب، یو خو دوه مسایل. یو مخکې چې نظر صاحب یو پوښتنه له مشکوال صاحب څخه وکړه د وړاندیزونو په اړه چې دغه ستونزې د حل په خاطر باندې، یو خو د هغه خلکو هغه امانت چې کوم نظر یې مونږ ته راکړی دی، باید هغه زه د یو ژورنالیست په توګه مایکل لارن اعلان کړم چې هغوی په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او وروسته دغه کوم مسله چې تاسو یاده کړله د خلکو وړاندیزونه چې د دغه روانو حالاتو یو وضعیت ته په کتو سره د حل لارې چې پکې دي. مشکوال صاحب ټلیفون په لیکه دی، حاضر دی. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي که چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ، یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل همدغه جوړ کړی دی، ځکه دغه وسلوال دغه وسلوال یوازې په همدغو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوي، که وسلې دي، که امکانات دي، که هر څه دي. که چیرې دغه لارې بندې شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې، که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي، خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته دی چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته، ورکې تګ راتګ کوي، چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوال ډله پکې راپیدا کېږي او بله ورسره لاقه قوي کېږي. نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده. بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تېرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې، د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي، د هغوی هم دغه اندېښنې دي او ځینې شک پرې لري چې پکې پاکستاني ملیشه هم دي. د دې خبرې د ثبوت په خاطر مونږ د خلکو نه وپوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستاني ملیشه دي. هغوی ثبوت دا وړاندې کوو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشه وو، دغه یو ثبوت ښکاره کوو چې دا ملیشه وو پاکستاني.
ډیره زیاته مننه تاسو زموږ راغله آزادی رادیو څخه اوري په د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکاري ټولنې په ورستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالات هم خبري وشوې. د روسي ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه او یو اندیشنه په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبري وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکارۍ تړون په غونډې باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکوو چې که د افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمیرې لنډ پیغام یا